ستړي مشه شاین بنری ما او د مشالې ډو په دغه وسطه خبرونه کې تاسو هر کلی کوم پرونه خبرونه کې حال درکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن ماسکو ته سفر کوي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج دوام لري. دوی د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کوي. په بلوچستان او پېښور کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره احتجاجي مظاهرې شوې دي. زموږ ونیزې خپرونې به ماورې خوړومبي د انیس اجمل نه د دې وخت خبرنو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د ټانک په جندوله کې د امن کمیټې یو مشر وژل شوی او ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې پلازمینې مسکو ته دوروزنی سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزه اړیکو، مهمو سیمه ایزو او نړیوالو چارو د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د مسکو اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترینګلې شوې. خو عمران خان د فروری په 28 له روسی ټلویزیون چینل آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي سیمې په سور کلی کې پرون د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولي تانې یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې په د ماین چاودنه وشوه. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په یو لسم مروسم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ علي وزیر له سباندې سوال سمیاشت راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې هغه ردوي. د مومندو په غلنه کې د روکوشو کسانو کورنۍ وای چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډی چو کې احتجاج کوي. دوی د خبره پروند غلنه هډ کوارټر سره نيستي په مظاهره کې وکړه. د روکوشو کسانو خپلوانو د غوښتنه وکړه چې کده کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او کبه ګناوي نو خوشي دي کړل شي. پرون د کوټه پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره وکړه. دویم ورته غوښتنې لرلې. په زور د تریتم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو دغه د برمته کولو تور پوري کوي، خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 23مه یعنی نن صبر کړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او د غسی شمیر نور سیاستوالو دغه په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. هند پټنن غنم افغانستان ته استولی چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. د لاغرسته د چهند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 500 ټرکونه د پاکستان لاري افغانستان ته روان شوي دي. د پاکستان له پولیسو سره نيستي په امرتسر کې د لومړني او گاډو لګدولو لړکي غونډه هم شوه. او ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړي چې له کبله پر دوه روسی بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوی دوی نشي تیر ایستلی. دغه په وینا کې روسیه خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدای شي. دا لغرسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ځواکونه ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې دي بلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د بخښنه غواړم چې بلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د خبرونو پای.
خبرون تانی سجمل لان دیکھ رہا اور رازو دم گروم بے موضوع تا غدی دا پاکستان او روسیے اڑی کی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا روسیے دا ولس مشر ولادیمیر پوٹین پر بلنا نن دا روسیے پا دور زنی سفر ماسکو تا روان دے دا پاکستان بارنو شار وزارت پا وینا دوالا مشران با دا لیدو پر محال دا انرجی پا برخ کی پر ہمکار سر بیرا پر دو اڑاخیز اڑی کو مهم و سمیزو نڑیوالو چارو او دا افغانستان پاڑا خبری کئی عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرين په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. فرخند اسد نور معلومات راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی بهل ته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرين پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبرورۍ پر 20مه ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو په آصف درانی د فبرورۍ په 20مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرين پر مسله کې ځان خکیل کړي.
پاکستان لاس ہم نے دی اور پاکستان لاس بہم نہ آج تو کوشش بتائی چیز پاکستان پالیسی پر نیوٹرل اور خصوصاً تجارتی اور پاکستان کی نارتھ اسٹریم گیس پائپ لائن تقریباً 1100 کلومیٹر پائپ لائن گئی بم جوڑی داخلے ڈیڑھ سو ایک پروجیکٹ بل ڈیفینس پلر کی فی الحال کو تمہارا نہ تھا مگر امتحانات لڑوں.
پاکستان اور روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړی و او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان استریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبرورۍ پر 20مه د یوکرين د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آرٹی ٹیلیویژن سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبری ادارې د فبرورۍ پر 20مه په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زمونږ مقصد دا دی چې د ایوی ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادی 50% د غربت له کرخې ښکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زمونږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرين شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان با له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یو پیټل سره هم وګوري.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
اوردونکو ورزو بلوچستان ته چرته چې د کوټه پریس کلب مخې ته تیر ورځ د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی لادرکه کړل شوي کسان د خوشي کی او یا که په کم تور تورن وینو عدالت ته دی وړاندې کی. د تنظیم مرستیال مشر ماما قدر بلوچ ویل دي چې په دې لړ کې دا احتجاجونو سلسله له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. تفصیل سمد شبنم راکی.
پر دوشتم پروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري یوه احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې چې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له تیرو دیارلسو کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه مول ډیر وخت دیارلس کال څخه شروع دي، نن هم دا احتجاج هغه په یو حصه دی. دا میاشت کې تقریبا مول 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دا نوشی او پنجګور لکه د نوڅو اپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دغې سه موږ 2500 400 پشپش دیرس کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 ګډ کې دا 2500 کسان اوس دا نن پورې
احتجاج کوونکی نرگس پیاز وایي چې تیر کال یې خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوسه مالی ترک نسته. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې یې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2023 کې پر 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ته رانه وتل. راته ویل چې موږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د 2 ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لا درک سوي. څلور کاله وتل د ورور او دا کازو یې درک نسته. دا غې په خبره چې خپل ژغې د حکومت تر ذمہ وار کسانو پورې رسولي خو به هیله پات سوي.
زما ورور آصف او زما د تره زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 نیټه په نوشکي کې د خپلو ملګرو سره د منظرې پر مهال لادرکه کړل شوي وو. درې کاله پوره شو صدره کې نشته چې هغې چېرته دي او په څه حال کې دي. مونږ د پاکستان له حکومته غوښتنه کوو چې هغې دې خوشي کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو. که پغې څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. گنی دے خوش اکرل شی
اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو
بحفاظت بازیاب کر دو. پاکستان کی تلا درک کسان لپاره جوړ کړل سوی حکومتی کمیشن پر خپل وی پانه لیکلی چې د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8415 کسانو کې سونه درج کړل سوی دي، په کوم کې 3290 کسان بیرته خپل کورونه ته ستنه سوی دي. 99 په راستي مرکزونو او 501 په جیلونو کې باندې. خو د لادرکه بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدر بیا د شپږ ردوي او وای چې وازی په بلوچستان کې تر 3 دسمبر پورې زموږ د 5500 کسان لادرکه کړل سوي دي. دا غوښنه چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر 80 زیات کسان په زور لادرکه کړل سوي دي. تر دې دمه د ماما قدر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی. حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومل دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیرو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال لرو د اوریدونکو او سرزو کراچۍ ته چرته شي د فروری له 14 د سن اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پر لټ دوام لري. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر له سباندې 14 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د ریاست ضد وینا په تور زندانی دی چې هغه ردوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیر شپه پر لته ویلي که غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لور بلاریون کې. نور معلومات نیاز علي خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې هم د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6 جنوري په کراچۍ کې پی ٹی ایم جلسہ کړی و او بیا د جلسی رستو د سوراب ګوډ پتانا کې د علي وزیر سره په علمزیب مسجد نور الله ترین محمد شیر مسجد او نور په ضد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروري په 28 په کراچۍ کې علمزیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورټ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 14 د ترهرګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړان دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندي واندي او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 14 فروری راهسي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پر لټ هم پیل کړی دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پر لټ په وینا کې ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سرال کیږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا به مشای نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی خو دا به ورته ثابتوو چې تا به تمه نه خبراتی کېږي.
د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پروري په 28 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځنی قوتونه په دې خوشاله نه و نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړي او علي وزیر په کراچۍ کې زنداني کړي او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په 28 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایی جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د څوک نه نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبریالانو تنظیم د برېښنایی جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دي. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوي اخستی نو دی به د دې پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې ور
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوي قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دي او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا ای پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم دا ازادي صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم اړین سرغړی دې دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادي صحافت لپاره چې کوم آواز موږ دا اوچتو ان شاء الله.
خدای اطلاعات او وفاقی وزیر پواد چودری د پروری په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یوچا د رسوا کولو د مخی نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یوچا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې د ننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ای پی یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشتې یو سړی دننه یې چې ګرفتار به یې شپږ میاشت بعد که ثابت نه شوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي. او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امندمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په اډینسونو باندې چلیږي نو دا خدغه دي چې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خاصي یوزلس وبیا کوا کی حکومت دا غوړي چې ډیس انفارمیشن روکتام د لپاره اقدامات چتکینو دا با په پارلیمنت کې دا بل راولي هغه باندې با اپوزیشن او حکومتي بنچونه چې دی په دې باندې باس کیږي دا په عام سوسایټي کې په دې باندې جرنلستان باس کوي په دې وکیلان باس کوي عام سیول سوسایټي په دې باس کوي او یو مشترکا بل براوړي یو پروګرام براوړي دا غیر مطابق بلادغه کیږي دا څه غونه کیږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینی تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعات وزارت د پروري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټي ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړی و خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سوات سید شریف کې خبر اعلان او د سوشل میډیا د لارې خبرونه خبرونکو ته روزنه کې ویل شوې دي چې په ټولنیزو رسنیو خبرونکو معلومات چې پکې تصویرونه ویډیوګانې او لیکلي معلومات خپرېږي دغه حقیقت جاج بسرنګه اغستی کیږي. روزنه ورکوونکي وایي چې زیاتره خلک د کتاب او اخبار لوستلو په ځای د موبایل نه معلومات ترلاسه کوي، نو باید چې خبري اعلان او د سوشل میډیا کارکوونکي په دغه اړه باندې تازه معلومات او په دغه اړه باندې تربیت ترلاسه کړي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی روزنه کې خودن کې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزی سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونو شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت بي په ډیر لوې کچا او هر چاته معلومات ملاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زما لپاره، زما د کور او معاشره لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، خو صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ زموار نه دي. مونږ د یو شهري په هیڅ دغه معلومات داسې پریښودل نه شو چې کله پورې موږ سره د معلوماتو د رښتیا یا دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه پیدا نشو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک د سواد زلمے خبریال شہزاد نوید وای چوز زیاتر خبریالانو عوام خلقو پټولنځو رسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پر خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي لوجه یو شمیر مسلې جوړیږي.
مون ته مختلف ویډیوګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم ته راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټی ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټی نه. کوم کو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګیټ کیپینګ کوي، یغي ګوري، یغي مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه دی صحیح. نن چې زموږ د ټریننګ وشو، موږ کوم دا یې زده کړل چې تب خبر بیلانس کې څنګه دري بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چې راغلی دی دا کله کلیک شوی دی، دا فیسبوک ته کله خطر دی. خو موږ به داسې د حکومت په ستو مغوی نوم د ګلکو هغه ته به داسې درخواست کوو چې هغه خپل ستو باندې داسې ټریننګونه ارینج کړي د صحافیان د پاره چې هغه کوم دا هغه اوس په فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به 15 کال قید ورکو، موږ به 3 کال قید ورکو چې فیک خبر جاری کو. نو قید او دین سره کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کی او داس په خلکو کې غي خور کی، کله غنه بس هغه سزاګانی ورکن او هغه بیا دا غوې د پاره ټیکي.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومي ادارې سره کار کوي وایي چې تربيت کې ورته دا معلومات هم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالول کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم، کرونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولې، انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي کنه دی، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دی لوجي. مونږ خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږ یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې داغه ساک خراب شي، مونږ یو کس بیزت کول لپاره په پبلک کې دا غي مچ خرابولو د پاره داسې خبر خورو.
دو ورځنۍ روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن په هانو د هم خبريانو ته اوخودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپ شر معلومات، د پیښو په اړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به سرنګه تر لاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به سرنګه تصدیق کوي او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونه چلونکو ته سرنګه ریپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شپې لا په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې کېدونکو د دانیس حجمل له مهم خبرونو او د خبرونو وروسته د زمونږ دوه ونیز خبرونه وړاندې کوو.
Thank you.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسي پلازمینې مسکو ته د ورځني سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړو اړخیزو اړیکو مهمو سیمه ییزو نړیوالو چارو د افغانستان په اړه خبرې کوي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سر کلي کې د فروری په 22مه د امن کمیټې او مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولي تاڼي او پولیس افسر تاوس خان پرین مشال لډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې پیدا ماین 14 او شوه د بریزي مواري لا چانه د منلې. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلتنن په 11مه ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. دوی دا خبرې پرون د غلنۍ هډ کوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړې دي. التا د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرک کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویان ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې نن صبر کړه. هند پټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. دا لاغره سره چې هند له پاکستان سره د بي په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه او ټاکل شوی چې امریکا به په روسي د بندیزونو لومړی برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې لکه بلې په دوه روسي بانکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي.
مهم خبرونه واورئ اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې مشال آنلاین. د خپرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ وړاندې کوي او د دې نه وروسته به تاسو زموږ یو بل کلتوري خپرونه اورئ، سازونه زنځیرونه. ورځې جوړوم به وورو مشال آنلاین. د خپرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
په پاکستان کې پر انټرنیټ زورونی یا هراسمنت د ډیرو خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړي. په ځنګړې ډول خزي ډیرې په تکلیف وي او لدی عمله د زړه خبرې نشي کولای چې په دې توګه د بیان ازادي تروړل کیږي. زه بشیر ګواخم او نن په دې اړه په مشال آنلاین خبرونه کې بحث لرو. هیله ده چې تر پای را سره ووسئ. د ایر وای نیوز ټلویزیون خبریاله غریدا فاروقی د ټولنیزو رسنیو پر ویب سایټ ټویټر 1.3 میلیونه فالوورز لري. له دومره ډیر شهرت لوجه پر ټویټر د هغې ډیری پوسټونه ډیر ځله شریکیږي او خلک پی تبصرې هم ډیرې کوي. په دې تبصرو کې هغې ته بدی بدی خبرې هم شاملې وي. پر انټرنیټ دا زورونې خو تیر کال یو وخت دومره ډیرې شوې چې د غریدی فاروقی په خلاف ترند و چلید. په دې ټوټونو کې د هغې شخصي ژوند راسپړل شوی و او په مسلکي هغې نیوکې شوی وي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف سپکې سپورې وایي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو د هغې په خبره په اوس مهال کې آن وزیرانو بدو خبرو ته مخه کړې ده.
جو خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ ہے، آن لائن
د خزینہ خبریالانو چې کوم آن لائن زورول دي او چې کوم آن لائن تشدد دي، دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. د حکومت خپل خلق او چارواکي د خزو په آن لائن زورونو کې ککړ دي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم سو کمپاینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فیډرلي ادارې ایف آئی اے ته هم لاړم، خو اس نتیجه را ونه وتله. نو چې کله حکومت په خپل په دې شیانو کې لاس ولري، بیا نو د قوانینو جوړولو څه فائده؟ اسی د خولې د همدردی او غندنې خو ډېرې دي چې وایي موږ د رسنیو د ازادۍ پلویان یو او د خبریالانو ملګري یو. صحافت
کی ازادي کې ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
او اوریدونکو ملګرو ملتونو د جنوري په میاشت کې په خبره کړي یو رپورت کې ویلي چې پر انټرنیټ خزینه خبر اعلانې ډېری زورول کیږي. د دې ادارې په وینا د دې زورونو له امله د خزو خبر اعلانو کار لا نور پسې سختیږي او ژوند یې تریخیږي. په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت، کلتوري محدودیتونو او پوځي عملیاتو له امله له پخوا راهیسې اسانه کار نه دی. د قبایلي سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وژل شوي هم دي، خو له دغه ځایه رازیا مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال رډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړي غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منې نه شي.
موږه کا وګوري پاکستان کې د میډیا حال کمزور وګوري، پاک ته هم چکمه فیمیل دی، صرف فیمیل ریلیټڈ چکمه ایشوز دی، فیمیل ریلیټڈ چکمه خبرې دی، هغه حدا پر محدود دی. هغه بچر ته هم د پاکستان په بجټ باندې چرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغه خبرې موږ نه اورو، ځکه چې هغه ته موقع نه ملو کېږي. زه چې کله مکه ته راغلی وم اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چکم کارونه دی هغه مې کول، نو ډیر زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډیر عجیبا شانتې کمنټس بکېدل. په دې ټایم کې چونکی ما ته د سایبر کرائم پته نه و چې پاکستان کې سایبر کرائم چکم دی ادومره ایکټیو دی یا دومره ښه کار کوي، نو ډیر زیات په ټایم کې کریټیسیزم و. اوس چې موږ ته پته ده چې زموږ سره سایبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کی یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سایبر کرائم ته ایسس کولای شئ. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم قصي تاسو جرمانه کولای هم شئ او هغه کید هم دی. نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حوالہ سره ټول خلق او اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیره زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار وای ک خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وی، نو دوی با ونه شکړي چې د هغه خزو غږ راپورته کړي چې ډیری خلک په اړه نه غږیږي.
موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی پره کې دا شذ چې دی دغه سه په ویریس فیلډز کې چې دی دغه د پر ډېر مشکلات دي، لکه د شپې ډیوټي دوی نه سکولې، د شپې رپورټینګ نه سکولې، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې انټا هراسمنت دغه ډېر زیات دغه ستا، یا په رپورټینګ کې چې دی د خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی هغه
مشال آن لائن
د بیان ازادے پاڑا بحث.
تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادے پاڑا مشال آن لائن خبرونه اوري. زه بشیر گواہیم او په مشال آن لائن خبرونه کې پر انټرنیټ د خزو زورول کې دوه په اړه بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو یوازې خبر اعلان نه دی چې پر انټرنیټ زورول کیږي، د بشري حقوقو فعالان هم د دا رقم ستونزو سره مخامخ دي. مونا نصیر پر انټرنیټ د خپل دغه ترخو تجربه په اړه وای.
سو مونږ مخ کې ما یو تصویر ورکړو، ځکه چې په بورکی باندې د پښتون خزا او په بورکی باندې دا بحث چلی دو چې پښتني خزه صرف بورکا چي. نو ما یو تصویر ورکړو، هغه ما په کلی کې خپلوخ کېو او ما ټیکری اچولو او ما صرف دا ویلو چې بورکا صرف خزانه چي، دلته دلته خزه ټیکری ما چي، دلته خزه په هر کار لذي پټو تزي وا میخي ګوري پټی کې کار کوي، لرګي راوړي او بر راوړي. نو بورکا چې دا نو هغه لا یو ډیر مشکل لباس دی. نو خیر هغه باندې ما ته ډیر زیات بد رټو ویلی شو چې کینسر خونه دی برکا، او ته چې نو ته دا مطلب ډیر زیات کنزلې او بدی خبرې راته په وکړلې شوې. نو که داسې سو مغازره وی یا داسې سو ډیبیټ وی یا داسې سو بحث وی چې ته خصو سړو سره ته اګری کې او هغه خبره منی نو بیا خو ټیک تا، خو که ته پاغې باندې سوال اوچته نو بیا چې دی نو پتا باندې کنزل وینا بد رټ هر څه به ستا پاغې دغه باندې ستا په بحث باندې راځي.
مونا نصیر، ستاسو په فکر دا قسمه زورونی د خزو د بیان ازادي ستاسو په نظر نه تروړي؟
جی بالکل، دا سې زما ډېر ملګری دي چې هغه نه خپل تصویر لګی او که تصویر لګی نو داسې خبره به نه کوي چې هغه کې به هغه باندې به خلک په تنقید شروع کی، مطلب بالکل دا بحث او مباحثه نه کول غواړي. البته چې زو کم نما ته وی چې ته بالکل ټیک وای، خو هغه دغه کې با حصہ نه غستل غواړي، کې دي شي چې کور طرف نم دا سپورټ وطني او کې دي شي چې د خلکو د یارم چې اوس پراته خلک بد رټ کنزلې وینا شروع کی نو نه کول غواړي او حصہ نه غستل غواړي او بالکل هغه یو 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 چپ یو لوی سایلنٹ کراؤډ دی چې هغه ګوري چې کما خبره وکړه نو ما پسې به اوس دلته سل خلکون خلی، نو ښه ده چې زه بالکل زه اړو څه بحث نه کول غواړم.
مونا نصیر، نو تاسو بیا په داسې حال کې څه کوئ لکه ښځې څنګه کولی شي ځان له دې انټرنیټي زورونو یا هراسمنټ وساتي؟
زه زیات بحث نه کوم داسې خلکو سره، دا ټرولز دي، بس خدا سی لگی چې یو ایجنډې سره راغلی دی او غو بالکل با بس ته چې کوم خبره کې هغه باندې با بدرټ تا وای. لکه خپل چې تصویر وګوري که ټویټر دی که په فیسبوک دی که هغه باندې داخله وګوري دا چې کوم ټولو نه زیات تنقید یا بدرټ وای، خپل به انګریزي لباس چولی یا به پتلونه چولی وي او تاته به وای چې برکا خو ډیر خوشې دی ستا، تک وته وایم چې زما نیا نه دا چولې زما کور کې سګنا چې بوي چې نه ته غلط وای، نو داسې خلکو سره بیا بحث نه کیږي. ما زه خو په دې باندې ما ته کله کله داسې لګي چې پښتانه سړی یا زموږ دا د علاقې چې سیمې چې کوم خلک دي سړی دي دا صرف بس ښځه فتح کول غواړي او ښځه چې فتح کی بس د دې دنیا دا چې کومه دنیایي دنیا ده دا به دې وګټي. زه داسې خلک بلاک کم، زه نه خپل انرژي یا خپل ټایم چې دی هغه دې خلکو باندې نه ضایع کول غواړم.
اوریدونکو، د پاکستان حکمران تحریک انصاف د 2022 کال د جنوري په میاشت کې د خبرلانو د ساتنې لپاره یو نوی قانون جوړ کړ. د دې قانون مقصد نه یوازې د خبرلانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوي کول هم دي. د دې ترڅنګ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون هم شته دی او خلک کولی شي چې آنلاین زورونکي حکومت ته رپورټ کړي. په دې سربیره هر ټولنیز رسنۍ هغه که فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام او که نور، ټول داسې ځایونه لري چې استعمالوونکي هغه خلک بلاک کولی او راپور کولی شي چې زورول کوي. دغه ویب سایټونه او کمپنۍ داسې رپورټونه ارزوي او که رپورټ شوی کس رښتیا هم له اصولو سرغړونه کوي نو اکاونټ یې بندیږي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات ته ورزو او هلته د سندرغاړي او سړنکار شوکت سواتی سره د سوات په موسیقي کلتوري هلو زلو او موسیقارانو ته په ورپېخو ستونزو خبرې کوو. شوکت سواتی د مدین اوسیدون کې دی او نن سبا د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د انفیل د سند لپاره خپل زده کړې پر مخ وړي. تر اوسه د پښتو یو شمېر غزلې او ولسی سندرې ویلي او ولس خوښي کړې دي. نوموړی په سوات کې د موسیقي د مزل او دغلتا د مذهبي سغدریزې د خبرېدو نه وروسته سندرغاړو ته د ورپی خستونځو پاړه وای چې د کال 2015 تر کال 2010 په دغه سیمه کې د موسیقي پر ضد یو منظم تحریک وشلید او ډیر هنرمندانو یا خو روزګار پرې خودو او یا نور سیمو ته په کډه مجبور شو.
هغه خو بیخي لکه سړی سوچ نشي کولای چې سړی په لفظونو کې څنګه ووایي کنه. ډېر زیات انتهایي بد حالو. زه ذات خود په خپله په هغه وخت کې زه لسم کې وم چې دغه بد حالات روان وو، خو سندره بالکل فن چې چرته وو هغه د منځ نه داسې ورک شوی چې د سړی لکه سوچ چې تصور هم نشي کولای چې په دې خاوره باندې داسې خلک هم تېر شي یا موسیقي یا فن دې دغه کمال ته رسېدلی وو. نو چې کله چرته سندرغاړي وو یا د فن د دنیا خلک وو هغې سره یو آپشن دا و چې خپل سر بچ کول. نو ټول چې دي په د خپل د فن خو بیخي لاس وینځلي وو، وطن یې بیخي پرېښی وو، ځکه چې هېڅوک چا دا جرات نه شو کولی او چا یو کس نیم ککړی هم وو. نو د هغې انجام هم دنیا ته معلوم وو چې هغه بیا په کم ځای کې او په سخت حالات کې پراته وو. نو هغې کې ډېر زیات سفر شو، خلک په دې باندې مجبور شو چې فن پرېښودو، او دا نه چې یوازې فن پرېښودو، د فن سره یې کور هم پرېښودو. سندره چې هلته څنګه مړه شو او فن چې هلته څنګه مړ شوی وو، نو هغه ټولې دنیا ته ښکاره ده. ډېر انتهایي بد حالات په هغه باندې تېر شوي.
شوکت سواتی نور وایي چې سوات په یو وخت کې د فلم او هنر یو لوی مرکز وو او د غلط نه یوازې مقامی هنرمندانو خپلې هلې ځلې پر مخ وړلې، بلکې د پاکستان د نورو برخو هنرمندان او موسیقاران به هم ورتلل. د نوموړي په وینا سوات د پښتو ادب، هنر او موسیقي په میدان کې لوی نمونه زیږولې دي، او اگر چې اوس هم یو شمېر هنرمندان د مالی ستونزو او بیکورۍ سره مخ دي، خو بیا هم د موسیقي د محفلونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده.
سوات په ډېر هوالو سره ډېر خوشقسمت دی چې هلته د فلمي دنیا ډېر لوی نمونه پاتې شوي دي، بیا خصوصا د موسیقۍ د دنیا خو ډېر لوی لوی نمونه پاتې شوي دي. چونکې دا بدقسمتۍ نه دغه طرفه حالات مخې ته راغلو، او هغه داسې وشو چې هغه میوزیک موسیقۍ د فن دنیا کې د هغې بیخي ورختمه کړه. د هغې نه پس اوس دوباره بیا داسې شته هغه خلک چې کوم استادان چې کوم ځای کې چې بناست کېږي، نو هغه دوباره بحال شوي دي. تر ډېره حده که د پېښور نه پس چې بناست کېږي موسیقي لږ ډېره راوځي، خلک پریکټس کوي، استادان پکې، نو هغه سوات دی. په سوات کې اوس هم هغه څیزونه شته بحال دي.
په سوات کې د پوځي عملیاتونو وروسته کوم یو څه د امنیت وضع ښه شوی او کلتوري هلې ځلې کیږي، بیا هم د انتظامی لخوا د ټولو هلو ځلو سار کیږي، او که چېرې څوک دغلتا د موسیقي محفل را جوړوي یا نور څه تخلیقي هلې ځلې پر مخ وړي، نو د ضلع د ډیپټي کمشنر نه به اجازه غواړي. شوکت سواتی وایي د اجازت نامې ترلاسه کولو خپله رسمي طریقه کار دی، او حکومت وایي چې دا اقدام د هنرمندانو د امنیت لپاره پورته کړی دی.
اوس خو پکې یو بل مسله دا راوته ده چې کم لوکل اډمنستریشن یا ډیسټریکټ ګورنمنت یا سوسس اوی نه په پراپر جګه پواړې ته خو تیر وختونه کې زه چې کم ځای بیا یم په هغه ځای کې مدین هوټل یو ډېر مشهور ځای دی او د بلها په سون ډرامې فلمونه پکې ریکارډینګ پکې شوي دي. مخکې به داسې و چې کله به اسماعیل شاهد داخل کرالو ډرامې ته نو ټول هغې ته پته ولګېدا نو هغوی چې به کله ریکارډنګ کوو نو ټول د علاقې خلک به ورته هم ناست وو او دومره خوند به یې اخیستو چې دا هغه خلک دي چې مونږ ډېر په ګرانه سره وینو نن زموږ خوا ته ولاړ دي او داسې ولاړ دي چې خپل ریکارډنګ کوي نو ډېره زیاته مینه به یې ورسره هم کوله. زیاتره خو داسې ویل لکه زه خپل ځانې ته خبره وکړم موږ اجازت نه لرې غوښته شوم چې زه د هغه وطن سړی یم ما دا نه دي محسوس کړي خو که د بهر نه څوک راځي او بیا خاص کر د آرمي سره فیمیل وي یا داسې غټ ایونټ ریکارډ کول غواړي نو لوکل تانه چکند داری ان پہ اجازت واڑے.
شوکت سواتی زیاتوی چې د جنگ جګړو او بیقراری لکبلا بې کور شوی یو شمیر هنرمندان سیمې ته ستانه شوی دي او د سندرو د ویلو او موسیقي د زده کړو لړۍ روانه ده. خو په دغه اړه د حکومت لخوا یوې منظمې پالیسۍ او د هنرمندانو سره مرستې او ډاډګیرنې ته اړتیا ده. نوموړی وایي که چېرې په دغه اړه هلې ځلې وشي نو د سوات ځوان کول ډېر صلاحیتونه لري او د فن او هنر په میدان کې ډېر لوی زیار وستل شي.
تقریبا کدا څه ډېر نشته یا اگر روایتي به شي هغه شانته نه ده. خو بیا هم د شیرجان استاد کم پاتې خلک شي وو هغه خپل په زونه کې تقریبا چې ناست دي او خصوصا بیا زه چې کوم ځای سره تعلق لرم مدین شاګران نو هلته خو داسې ناست دي مخکیم نوی په دغه ځای کې او اوس هم نشته. خو یو بل رجحان شروع شوی دی که څه هم داخله کې داسې د سټایل لپاره کې یا څه لپاره کې خو ځوانان چې دي هغه ټول د ډیسي د سندرې او د رباب بیا ډېر شوقیان دي. نو په پتی پور کې بیا هغه کم لقمان لاله جي او بارګل استاد او دا چې دي نو هغوی خپل هغه ناسته او خپل هغه مجلسونه هغه شان جاري ساتي چې د چا مواده نو هر دوی مواده کې تقریبا چې هغوی وي نو د هغې سره د خلکو هغه نزدېکت لکه زما پورې دغه شان کې نور ډېر شي ملګري. سواد خو بیا چونکې داسې ځای دی چې ریسورسز ډېر زیات کمې دي لکه ټي وي نشته بل څه نشته داسې مارکیټ نشته نو خلک یې یاد د خپلو مسلو کې ګیر وي روزګار غم دغه سیزونه کوي هغه د وږي اونې کړه شي. خو په اولسي کې چې هلته کومه موسیقي ده نو هغه ډېر ښه روانه ده په ودونو کې ډېر زیات وي زموږ چې کوم ودونه شوي دي نو داسې زمان نه خیال چې یو نیم واده نه چې یا داسې په ایمرجنسي کې شوی یا ډېر پټ شوی نور هر دوی واده چې ده نو پای کې دغه موسیقي کېږي.
اوریدونکو دا وز منګه د نن خبرونه را روانه ونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکه د الله پامان.
مسافرات.